د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان له پریکړې خبرو چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوي. د پاکستان له بلوچستان د ورستیو بیا امنیو حال درکوه. هلته ګڼ پولیس برمته شوي دي. خو لومړی هم د دې سات خبرونه راپیل به د افغانستان له کورنیو خبرونو کړو.
د ننګرهار ولایت په درونټي سیمه کې نن سهار د مخالفین لخوا د ائتلافي ځواکونو د تیلو پر یو کاروان برید شوی دی. راپورونه وایي چې په جولای میاشت کې په افغانستان کې یو اویا بهرني سرتیري وژل شوي چې یو څلوېښت امریکایان دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې روسیا او قرغیزستان به نن هغه معامله لاسلیک کړي چې له مخې به یې په قرغیزستان کې یوه نوې پوځي اډه جوړه شي. د سلام په وړاندې کولو سره بشپړ خبرونه اورئ. ویانت اجمل تورمن. د ننګرهار ولایت په درونټي سیمه کې نن سهار د مخالفینو لخوا د ائتلافي ځواکونو د تیلو پر یو کاروان برید شوی دی. د ننګرهار ولی ویان احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار څلور بجې شوې ده، خو د ښاغلي عبدالزی په وینا د پیښې د تلفات په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د اسلامي ګوند مخالف د ډلې ویان قاري منصور د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی ویلي دي چې په دغه پیښه کې د تیلو د ټانکرونو د سوځولو تر څنګ مقابل لوري ته د سر تاوان هم اړولی دی. د جولای میاشت چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو لپاره خونړۍ میاشت وه، د دوو نورو امریکایي عسکرو په وژلو سره پای ته ورسېده. په دې میاشت کې لږ تر لږه په افغانستان کې یو اویا بهرني سرتیري وژل شوي چې یو څلوېښت امریکایان دي. دا نه دي ویل شوي چې دوه روسي امریکایان په کوم ځای کې او څنګه وژل شوي دي. د خوست ولایت د یعقوبی پولیسوالۍ کې په افغان ځواکونو د ماین چاودنه شوې چې یو عسکر پکې ټپي شوی دی. د یعقوبی ولسوال دولت خان قیومی ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه پرون هغه مهال وشوه چې پوځیانو په سیمه کې ګزمه کوله. قیومی د غرض وایي د پاکونې په عملیاتو کې شپږ مشکوک طالب وسلوال هم نیولی دي. طالبانو د یعقوبی ولسوالۍ د ماین د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی وایي چې شپږ نیول شوي کسان طالبان نه ملکیان دي. په هرات کې د طالبان په نوم یو خصوصي تلویزیون په خبرونو پیل وکړ. دغه تلویزیون مشر عبدالکریم صادقی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دوی ولساته خبرونه به کاملا اسلامي او افغاني وي، او د نورو هیوادونو خبرونه او بهرنۍ سندرې به پکې نندارې ته نه وړاندې کیږي. د ښاغلي صادقي په وینا دغه تلویزیون په نشراتو کې به د افغانستان ټولو قومونو ته د دوی په ژبه د خبرونو برابر حقوق ورکړل شي. او د میجان خوسی د صرافی د شرکت راپور لمخې نن افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې په دې توګه بدیږي. یو امریکایي ډالر نه څلوي افغانۍ او دیش پوله، یو ایرو نه شپته افغانۍ او شپته پوله، یو سپلینګ پاون یو اتیا افغانۍ او دیش پوله، یو سعودي ریال جلس افغانۍ او یولس پوله، زر ایرانی تومنه نه څلوي افغانۍ او زر پاکستانی کلداري شپږ سو افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنۍ خبرونه له صالحې ساقزی خالقی څخه واوري.
روسیا او قرغیزستان بنن هغه معاملې لاسلیک کړي چې لمخې به په قرغیزستان کې یو نوی پوزي اډه جوړ شي. د خبره د قرغیزستان د امنیت شورا رئیس ادا خان محمد عمروف وکړه. روسیا وایي د نوی پوزي اډه به د ګډ امنیت د تړون سازمان تر چتر لاندې فعالیت کوي. روسیا او متحده ایالات دواړه د مهال په قرغیزستان کې پوزي اډه لري. په تیرې فبروري میاشت کې بشکک اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو پر مخ به د مناس پوزي اډه وتړي، خو کله چې واشنگتن د هیواد ته یو سل اتیا میلیون ډالر ورکړل خپله پرېکړې بیرته واخیسته. د قرغیزستان جمهور رئیس قرمانبیګ بقیف د مهال د ګډ امنیت د تړون سازمان د غړیو هیوادونو د غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د روسیې، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، بیلاروس او ارمنستان مشرانو ګډون کړی. تمه ده چې د سازمان و د چټک غبرګون د یو ځواک د جوړېدو په اړه هم پرېکړه وکړي. سعودي عربستان د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د منځني ختیځ د سولې له پلان سره د مرستې په مقصد دا هیواد له اسرائیلو سره اړیکې ښې کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره له کتنې وروسته پرون په اسرائیلو تور ولګوه چې د سولې معاملې ته لیواله نه ده. الفیصل وویل اسرائیل باید د عربو د غوښتنه ومني چې وایي د فلسطینیانو له اشغال شویو سیمو څخه دې ووځي. جمهور رئیس باراک اوباما، هیلری کلینتن او منځنی ختیځ د امریکا خاص استازی جورج میچل له عربي هیوادو څخه په کلکه غوښتي چې د باور رامنځته کولو په مقصد دی له اسرائیلو سره اړیکې ښې کړي. د سولې په ژمنو او اړیکو کې د سوداګریزو دفترونو پرانستل، علمي راکړه ورکړه او د عربي هیوادونو له فضا څخه د اسرائیلي الوتکو ته د تیرېدو اجازه ورکول شامل دي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي ایرانیو چارواکو هغه درې تنه امریکایي سیلانیان نیولي چې د عراق په شمال کې د کردانو په خودمختاري سیمه کې د ایران پولې ته نږدې غرونو ته ختلي وو. کوردي چارواکو ویلي داسې بریښي دا کسان هغه مهال نیول شوي چې له اجازې پرته د ایران خاورې ته ننوتل. یو کوردي سرحدي چارواکي ویلي د دې دریو امریکایانو د لټون په مقصد امریکایي هلیکوپټر او هموي پوځي نقلیه وسیلې د کردانو حل بجا ښار ته تللې دي. د عراق پولیس وایي د بغداد په پرونیو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او یو شمېر پکې ټپیان دي. بمونه د شیعهګانو جوماتونو ته څیرمه هغه مهال خلاص شول چې لمونځ کوونکي د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته د وتلو په حال کې وو. چارواکي وایي تر ټولو وژونکې چاودنه د بغداد په شمال ختیځ کې وه او په عین وخت کې د بغداد په جنوب کې یو جمعه ته څیرمه هم چاودنه وشوه. په دې وروستیو کې په عراق کې شخړې کمې شوې، خو له تېرې میاشتې راهیسې چې امریکایي ځواکونو د دې هیواد له سترو ښارونو څخه وتلي بمې حملې زیاتې شوې دي. د جون د میاشتې په شخړو کې لږ تر لږه 300 عراقیان وژل شوي دي. د فلیپین پخوانی جمهور رئیس کورازون اکینو د سرطان د ناروغۍ له وجې مړه شوه. نوموړی به د 1980 کال خلکو ته د واک ورکولو انقلاب د قهرمانې په توګه د فلیپینیانو په زړونو کې ژوندی وي. د انقلاب په فلیپین کې د فردیناند مارکوس د 60 کالو مستبد رژیم ړنګ کړی و. شمالي کوریا وایي د جنوبي کوریا د کب نیونکې یوه کښتۍ 2 ورځې مخکې له دې عمله نیولې ده چې په غیر قانوني توګه د دوی د خاورې شمالي برخې ته ننوتې وه. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا د دوی کب نیونکې کښتۍ په یوه بندر کې ساتلې ده. د پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوي دي. او د 2009 میلادي کال په دوهمې ربع کې د امریکا د اقتصادي رکود د کمیدو علامې تر سترګو کېږي. څېړونکي وایي اقتصادي رغونه ممکن ورو وي او دا ځکه چې مصرف کوونکي لا هم نه غواړي پیسې مصرف کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون وویل د هیواد ناخالص کورنی عاید د اپریل له میاشتې نه تر جون پورې په سلو کې یو ښکته شوی و. دا رقم مخکې په سلو کې یو نیم اټکل شوی و. د تیرې جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ د امریکا د متحد ایالاتو ناخالص کورنی عواید یا جی ډی پی په سلو کې 6.4 ټیټ شوی و چې دا رقم له 1928 کال راهیسې تر ټولو ستر رقم و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
دا د ازادۍ راډیو ده. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان له پریکړې خبر وو. په بغلان کې د افغانستان دولت د دولت مخالفانو برید کړی دی او په فراه کې هم د یوې حملې په اړه اورېدلی شي. دا به هم واورئ چې پاکستاني ځواکونو په بلوچستان کې د افغانستان د سرحد په امتداد ګزمی زیاتې کړي او افغان مهاجر ترې شکایت کوي. همداراز په بلوچستان کې ګڼ شمېر پولیس وسلوالو برمته کړي دي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پخواني ولسمشر پر ضد پریکړه کړې.
پرویز مشرف د دې فیصلې نه پستا پاکستان ته نشي راتللی.
تر یو لسو بجو مو په افغانستان کې له تازه انتخاباتي هلو ځلو هم خبرو. یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریسټال چې د افغانستان د جګړې او پوځي عملیاتو جاج اخیستی، ممکن په عملیاتو کې د بدلونونو او دې هیواد ته د نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. سپینه ماڼۍ به دا غوښتنه ومني. د جان قالی کوزی په راپورټ کې اورو چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په استناد یې چمتو کړی.
هغو چارواکو چې د جنرال سټینلی مکریسټل د ارزونې د راپور متن کتلی وایي دې راپور ته زیات انتظار کېده او هدف یې دا دی چې د طالبانو ضد جګړې کې د امریکایي ځواکونو او ملکي افغانانو ترمنځ موجودې اندېښنې لرې کړي. په کابل کې د امریکا د پوځ یو جنرال پرون وویل د جنرال مکریستل په دې راپور یا ارزونه کې په کلتوري بدلون زیات ټینګار شوی، په دې معنی چې په افغانستان کې ډېر امریکایي او بهرني ځواکونه باید پوه شي چې د افغانانو د استوګنو سیمو ته د تلو او پاتې کېدو په مهال څه ډول چلند وکړي او څه ډول جګړه باید پر مخ بوزي. په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د جنرال مکریستل د ارزونې په راپور کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د روزنې په چټکتیا هم ټینګار شوی او وایي چې د امنیتي ځواکونو شمیر دی دوه برابره، یعنی څلور لکو ته پورته شي. دا چې دا راپور په رسمي ډول تر اوسه نه دی خپور شوی نو چارواکو د نامه له ښودلو څخه ډډه کړې ده. اژانس لیکي دا چې جنرال مکریستل ممکن د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ارزونې راپور د دوه اونیو په دننه کې برابر کړي، زیات شمېر امریکایي چارواکي او بهرنیان د هغه په نظر خبر دي او وایي چې نوموړی به د سمندري ځواکونو په شمول افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. اژانس لیکي یو شمېر نور چې د جنرال مکریستل له کار او نظریاتو څخه هم خبر دي وایي نوموړی ممکن غوره وګڼي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مسله وړاندې نه کړي او دا ځکه چې د سپینې ماڼۍ چارواکي دا مهال لیواله نه دي چې افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما د 20,000 اضافي عسکرو په استولو سربیره نور عسکر هم واستوي. د جنرال مکریستل په وړاندیزونو کې به زیات ټینګار د وسلوالو ضد جګړې په کړنلاره کې په بدلون راوستلو وشي او هغه دا چې د طالب وسلوالو د مرکزونو او سنګرونو د لمنځه وړلو په ځای به زیات پام د ملکي او سیمه ییزو خلکو د ساتنې لپاره اړول کیږي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي په نوې ستراتیژۍ کې یو مهم هدف دا دی چې په افغانستان کې به د ښه حکومت کولو په کار کې له افغانانو سره مرسته کیږي تر څو خلک له حکومت څخه ناراضه نه شي او د وسلوالو په لیکو کې ونه درېږي. یو بل امریکایي چارواکی وایي د جنرال مکریستل د ارزونې په متن کې دا وړاندیزونه هم شامل دي، د وسلوالو د میندلو لپاره به له استخباراتو څخه زیات کار نه اخیستل کیږي او زیار به وایستل شي چې د سیمه ییزو او قومي خلکو په نفوذ ځان خبر کړو. د مکریستل د وړاندیز په اساس به په غرنیو سیمو کې د طالبانو سنګرونو ته د تلو په ځای عسکر د خلکو د استوګنو د سیمو په شاوخوا کې ځای په ځای کیږي. عسکر به د اداري فساد ضد مبارزې کې فعاله ونډه اخلي او امریکایي ځواکونه به سیمه ییزو مشرانو سره د کتنې او راشه درشه په مهال هغوی ته د دې خبرې یادونه کوي چې زیار دی وباسي تر څو خلک دوی ته په اداري فساد کې د ښکېلو چارواکو په سترګه ونه ګوري. جنرال مکریستل په خپلو وړاندیزونو کې له افغانانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په مسلې زیات ټینګار کوي او وایي عسکر باید په موټرو کې د تیرېدو په مهال د ټوپکو شپېلۍ افغانانو ته ونه روي او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په مقصد دی هوایي بمبارۍ محدود شي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې شایي جنرال مکریستل افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځانو د استولو غوښتنه وکړي. په همدې مسلې او د افغانستان د امنیتي وزیر مربوط یو شمېر نورو موضوعاتو باندې نړیوالو رسپانو مقالې خپرې کړې دي. دغه رسپانو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگټن پوسټ رسپانه په خپل پرونی غنه کې د هغو چارواکو له قوله چې د وسلوالو پر ضد د جګړې په اړه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د نوې څېړنې له محتویاتو خبر دي لیکي جنرال ستینلی مکریستل په خپل نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو په عملیاتو کې د پراخو بدلونونو د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالي او د ولایتي ادارو په چارواکو کې د فساد د مخنیوي لپاره غوښتنه کړې ده. رسپانه په کابل کې د یو پوځي امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې وایي د څېړنې د ټیم د غړو ترمنځ په دې برخه کې چې د روانو هڅو لپاره امکانات کافي نه دي او د دې ماموریت د بریالیتوب لپاره اضافي امکاناتو ته اړتیا ده هم توافق موجود و. واشنگټن پوسټ د مطلب په یو بله برخه کې لیکي یاد شوي بدلونونه د جنرال مکریستل د دې نظر د عملي کولو لپاره مطرح شوي دي چې وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لومړنی هدف دا نه دی چې د طالبانو پر مرکزونو حمله وکړي، بلکې هدف دا دی چې د ملکي خلکو امنیت ونیسي او له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د امنیت د ټینګولو لپاره مسؤلیتونه په غاړه واخلي. ښاغلی مکریستل په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي و چې اصلي تمرکز باید پر خلکو وي. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ځواکونو د قومندان څېړنه پر امریکا او د ناټو پر نورو غړو ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي اردو د پرسونل شمیر له 134,000 څخه 240,000 ته او د پولیسو د ځواک شمیر له 290,000 څخه 168,000 ته اوچت شي. د برتانی چاپ دلی ټلګراف رسپانه په هلمند ولایت کې د سولیز حل په چاره کې د قومي مشرانو ونډې ته اشاره کوي او لیکي د افغانستان د جګړې ګټونکو په پای کې وسلوال ځواکونه نه بلکې د سیاسي حل په مقصد د خبرو اترو لپاره د جګړې د ګډونوالو اړخونو هیلوي. رسپانه په یو بل برخه کې لیکي تر هغه وخت چې د برتانیې پر ضد تروریستي بریدونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرتو آزادو قبایلي سیمو څخه تنظیمیږي نو د دې ګواښت له منځه وړو تر وخته به له افغانستانه د برتانوي ځواکونو ایستل یو لیونتوب وي. خو ورځپاڼه د دې جګړې د څرنګوالي په اړه په برتانیا کې د عوامو اعتراضونو ته اشاره کوي او لیکي دا د دې باعث شول چې برتانوي سیاستمداران، پوځي قمندانان او د افغانستان د جګړې مسؤل چارواکي د ګډوډۍ له دې حالته د وتلو لپاره پر خپلو اجراءاتو په کلکه له سره غور وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د دې ټولو نتیجه دا شوه چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید ملبند له منځلارو طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړي څو خپله وسله پر ځمکه کیږدي. ډیلی ټلګراف په پای کې لیکي چې د ملبند د ابتکار تمرکز د طالبانو د جوړښت پر پیژندنه دی چې بېله شکه په اوس وخت کې له تروریزم سره جګړه پر دوی متمرکزه ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې وسلوالو برید کړی دی. د دې پیښې جزئیات په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې د جمعې په شپه د یوې بجې په شاوخوا کې په نوي ښار کې د دغې ولسوالۍ ودانۍ د نامعلومو وسلوالو تر برید لاندې راغلې ده چې ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د نهرین ولسوالۍ امنیه قمندان محمد انوار پیخه تاییدوي وایي چې دا حمله د سیمې د یوې ډلې او باشانو او له دولت نه د ناراضیانو لخوا ترسره شوې ده چې پکې په خپله ولسوالۍ امنیتي کسانو ته صدمه نه ده رسېدلې، خو د ولسوالۍ په شاوخوا ودانیو کې یوه 12 کلنه نجلۍ په مرمۍ لګېدلې او وژل شوې ده. لکه چې وایي د خدای په فضل سربازانو ته کومه ځاني یا مالي خساره نه ده اوښتې، خو د دښمن د ډزو له امله د ولسوالۍ په شاوخوا پرتو کورونو کې یوه 12 کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي معلم امرالدین خان ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نجلۍ د ښوونځي یوه زده کوونکې وه او هغه وخت په مرمۍ لګېدلې ده چې د ډزو په مهال له کوره بهر راوتې ده. ده وویل دغسې مرمۍ په نورو کورونو هم لګېدلې دي، خو لښه مرغه چې مرګ ژوبلې نه دي لرلې او د ډېر کم مالي تاوان باعث ګرځېدلې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پېښې پړه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویاند بولي، په غاړه منلې ادعا یې کړې ده چې پکې د ولسوالۍ مرکز د څه مودې لپاره فتحه کړی او درې عسکر یې وژلي دي، خو دا هغه ادعا ده چې د نهرین امنیتي مسؤلین یې نه مني. او حتی د نهرین امنیه قمندان خو لا وایي چې په دې پېښه کې طالبان نه بلکې هغه غله او قاتلین چې له دولت نه فراری دي او د دولت تر تعقیب لاندې دي لاس لري.
په هرات کې داسې ټلویزیون خپرونې پیل کړي چې ژمنه کوي بهرني فلمونه او د ښځو نڅاوي به نه خپروي. د هرات له ښاره زموږ خبریال په دې اړه رپورټ لري.
په هرات کې اووه محلي ټلویزیون په نشراتو پیل وکړ.
تابان انعکاس دهنده حقایق.
د دغه تلویزیون مشر عبدالکریم صادقي نومیږي. ازادي راډیو ته وویل تلویزیون به یوازې وطني سندرې خپروي، د ښځو ګډه او بهرني فلمونه به له سره نه پکې خپریږي.
با استفاده از شرایط به وجود آمده
به هیواد که دموکراسی لنوم چخه پا گتا پورت کونه او هیرات که دیو کاملا اسلامی تلویزیون نشتوالی دیتا وحد سوالم چی دی تابان پنوم یو کاملا پا اسلامی خبرونو ولار تلویزیون جور کرم. تابان تلویزیون ولی ساعت نشرات لری دمگره ی طوری خبرون تعلیمی او طوری نیزدی، خو مامورین لن محال که در خبری برخی دی نشر هم جمنه کوی. جلوهای دین او کوڅه په کوڅه خبرونه د نورو ترڅنګ غنلی دونکو جلب کړی دی. د نشراتو ژبه د مهال ټوله درې د خو په افغانستان کې د میشت وګړو په نورو ژبو هم د خبرونه د پیلوي ولی په دې بیا ټینګار کوي چې د خدو سندري او غډابه کله هم نشر نکړي. دلته په هرات کې د غنه خلکو ترمنځ باور شته چې ګواکې د تلویزیون د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان پورې اړه لري، مګر صادقي وایي 300,000 امریکایي ډالر له خپلې سوداګریزه پانګې جلا کړي، هیڅ کوم شخصي یا سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. تابان تلویزیون کې اوس د وطن مېرمنو په شمول 15 دستانه کارکوونکي په دنده بوختي. تر 15 کیلومتري د ښار پورې مامورین وای لیدونکي شته. د نشراتو مدیر د هرات راډیو تلویزیون وتلی ویان ظاهر ارشاد دی. ازادي راډیو ته وویل خپل تلویزیون به په کمه موده کې د خو نشراتو په لرلو سره ټولنه کې معرفي او د سیمې د وګړو دینی او مذهبي ارزښتونو په درنښت سره به خپرونې وکړي. په هرات کې د کابل ټول تلویزیوني چینلونه لیدل کیږي او په دې علاوه درې محلي شبکې په مرکز د ښار او درې ولسوالیو لکه شیندان، غوریان او کرخ ولسوالۍ کې ځانګړي تلویزیونی خبرونه لري.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
په فرق د انتخاباتو پر لوجستیکی کاروان بریټ شوی دی چې تر لسو ډیر کسان په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. لفرا د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د دولت وسلواله مخالفینو په فرا ولایت کې پراخ کاروان بریټ وکړ. د ټاکون د اړتیا وړ توکي دغه ولایت ته لیږدول. دغه بریټ په پایله کې د ملي اردو څلور تنه سرتیري مړه او پنځلس تنه سیمهییز او لاروي وګړي ټپیان شول. دغه برید هغه وخت ترسره شو کله چې د ټاکون د اړتیا وړ توکونه بار کاروان د فراه ولایت د اړوند ولسوالۍ بلابلوک د سیمې څخه د ملي اردو ځواکونو په ملاتړ د تیرېدو په حال کې و. د فراه والي روح الله امین د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. پیش هغه وخت په تراژدی بدله شوه کله چې یو د تیلو ټانکر چې د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و د ډزو له امله اور واخیست او وچاودید چې شاوخوا یې پنځلس کسان ټپیان کړل. په فراه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغې پیښې څخه پنځلس تنه ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي چې د اووتنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بلې خوا ښاغلی حمیدي په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤول وایي چې په دې پیښه کې د دوی موادو او توکو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. ولی قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلواله مخالفینو ویاند بولي د دې پیښې پړی پر غاړه واخیسته او ازادي راډیو ته یې وویل چې د دوی کسانو په دغه پیښه کې د ملي اردو اووه تنه سرتیري وژلې او څلور ګاډۍ سوځولې دي. د یادولو وړ ده چې امنیتي ننګونې په ټول افغانستان او په خاص ډول په سوېل لویدیځ ولایت فرا کې د ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کېږي.
د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د انتخاباتو پر لوجستیکي کاروان پرون حمله وشوه چې له امله یې څلور عسکر وژل شوي او پنځلس ملکیان زخمیان شوي دي. په هرات کې د ولسمشر د کاندید سید جلال کریم توت هرکلی شوی دی. همداراز په دې ولایت کې د یو شمېر نورو کاندیدانو د ملاتړ لپاره غونډې جوړې شوې دي. د هرات له ښاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکوي.
ولسمشر ته نوماندې سید جلال کریم ته د هرات ورزشي سټډیوم کې ګڼه پلویانو په تودو ولولو هرکلی ووایه. ښاغلی جلال یا نابغه د غونډې زرګونه ګډونوالو ته وویل چې د یو سوکاله او سولیز افغانستان د جوړښت په نیت رایه ورکړي. جلال وایي سولې د هېواد ضرورت او وسلواله مخالفینو سره به د بدي په صورت کې روغه جوړه وکړي، خو په دې شرط چې د ښځو حقونو، ښوونې او روزنې او نورو بشري قوانینو ته غاړه کېږدي. د غونډې څو تنه ګډونوالو د نابغه تګلاره خوښه وه. ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې څرګند کړه.
زه د نوی جمهور دغه سید جلال نابغه دغه کریمي نابغه لپاره راغلی یم، لپاره نوم یې خاري عبدالوهاب خان بارکزی.
په دې کې څه خوبایي وینې؟
دا یو ډېر مناسب پاک نو ښه سړی دی، شهید دی، د دغه لپاره راغلی د استقبال او د ده د مادر لپاره.
رئیس جمهور هغه سړی دی چې دی د پاک خدای و رضا ته او د مسلمانانو په خدمت کې دی، پاسخط په پاک زړه په پاک امامت خدمت وکړي او د خلکو رایه ځان ته کش کړي. ان شاء الله که د خدای رضا او هغه سړی د پاک خدای څخه موږ غواړو چې دی د اسلام په خدمت کې دی خپل ځان. زما نوم امرجلي د فاریاب د ولایت یم.
په دې سربېره هرات کې د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ لږ تر لږه زر تنه ځوانانو د موټر سکیل په سپرلۍ د هرات ښار ګرچاپېره د کرزی په پلوي شعارونه وګرځول. همدار از هرات کې میشته غور، فرا، بادغیس او گزاري ولسوالۍ او ګڼه استوګنو د شهنه وستنی په ملاتړ غونډه وکړه.
ستاسو ل پیغامونو نه.
نسرین د خوست ولایت اوسیدونکي نو خپل نظر دغه د امنیت خو نه د انتخابات په ډېر ښه توګه تر سره شي او د امنیت ګډوډ وو څومره خلکو توقع دو فکر کوم چې تر سره نشي. امنیت ډېر مهم او ضروری خبره ده.
زه صاحب منګل د لوی پکتیا مېبینی ته اړتیا رئیس یم. می غوړو چې په د امنیت ریشي په خصوصا په خوست کې چې پازو دنه ډول درای وچول شي د لنال مو وشي چې د امنیت ریشي د لنال انتخابات وشي امنیت نیو ولانو ډېر او زوکه مشکلات چې د ولسوالۍ کې د مشکلات
په خوست کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط اوریدې.
ستاسو رایه ستاسو راتلونکي.
ګرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رایه چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رایه چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رایه ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښیي چې معلومه شي لا مو رایه نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنګولو او په مسلسي ډول د کار تر سوري کولو وروسته دوی رای پاڼې ترلاسه کوي چې وایشنا او بلای نسوري رنګ لري.
رای پاڼې مو چکلا ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځي او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مرابه شکله کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوي.
کله چې مو په شنه رای پاڼه کې د ولسمشرۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسوري رای پاڼه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رای پاڼې کاټوي او هر یو په خپل خپل صندوق کې اچوي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مو مخکې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه خبره کړه چې تر ډیره په افغانستان کې تر امنیتي مسایلو راڅرخېده. دا کتنه مخکې خبره شوه خو اوس پر راشو چې د کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي. زموږ همکار په کابل کې دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د روانو انتخاباتو په وړاندې شتو ستونزو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلې ده چې په افغانستان کې داسې انتخابات چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي ناممکنه دي. ورځپاڼې د ریچارډ هالبرګ په حواله وړاندې لیکلې ده چې دا نامنیو له کبله یو شمېر افغانان به رای ورنه کړی شي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې بیا په افغانستان کې شته ستونزې څېړلې او لیکلې ده چې د اداري فساد او لوږې له منځه وړل د راتلونکي ولسمشر لومړنۍ دنده بلل کېږي. د هیواد دولت ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ درې اړخیزې ناستې ته په اشاره لیکلې ده چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا ملاتړ کوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د بیا رغونې روان بهیر ته هم کتنه کړې او په دې ترڅ کې د امریکا د ځانګړي څېړونکو په حواله لیکلې ده چې په دې بهیر کې زیاتې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. په ورځپاڼې کې له مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د روانو هڅو په ملاتړ دا هم لیکل شوی ده چې همدا د شخړو د هواري لار ده. د ویسا خپلواک ورسپړ بیا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په حواله لیکل ده چې په افغانستان کې د برلاسي کېدو لپاره لا زیاتو پوځیانو ته اړتیا ده. خو ورسپړ د همدې مطلب لاندې د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګټس دا وینا راخسته چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتولو پر ځای چې د ده په وینا حساسیتونه لا زیاتوي باید د افغانستان ملي پوځ پیاوړی شي. ورسپړ په خپل سر مقاله کې لیکلې ده چې ایران او پاکستان په را روانو انتخاباتو کې له ډاکټر عبدالله څخه ملاتړ کوي. ورسپړ په دوام کې لیکلې ده چې د ایران د خوروخانه د خو پختنه داده چې پاکستان په ډاکټر عبدالله کې څه ګټه ویني. د اراده خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې په بګرام کې د بندیانو روان حالت سیړل او دغه زندان د حالت د سیړلو لپاره د امریکا روسي پریکړه ته په اشاره پختنه کړې چې آیا د بګرام زندان به پرختیا هم وتړل شي. په ورسپانه کې د ماشومان روان حالت ته هم کتنه شوه چې د ورسپانه په وینا د اندېښنې وړ ده او په دې ترڅ کې د ماشومان په وړاندې د حکومت او ټولنې مسولیتونه جوت شوې دي. د اصلاح او انیس دولت ورسپانه هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالت څېړلې ده. انیس هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ درې اړخیزې ناستې ته په اشاره د کابل، اسلام آباد او دوشنبه ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدلو پر اهمیت بحث کړی ده. خو اصلاح بیا په یو مطلب کې لیکلې ده کچېرې د هېواد له بازارونو څخه غنم راونیول شي نو دا به د بزګرانو د اقتصادي حالت په واده کې هم مرسته وکړي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې په تاجکستان کې په جوړ شوې درې اړخیزې ناستې تبصره کړې او لیکلې ده چې سیمه ییزه همکاري د افغانستان لپاره خورا زیات اهمیت لري. ورسپانه په جلا سیړنیز مطلب کې په افغانستان کې د انساني قاچاق ستونزه او د هغې د مخنیوي لپاره روانې هڅې راخستې دي. او ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په کابل کې د کورونو د کرایې د جګېدو ستونزه انځور کړې او هغه له کنټروله وتلې مسله ښودلې ده.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې بلوڅو وسلوالو تر 1500 ډیر پولیس او یو شمېر ملکیان برمته کړي دي. په دې ارتباط په روانه خبرونه کې وروسته رپورټ اوریدلی شي. خو اوس 10:30 شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له صالحې ساغزی خلقی څخه اورو.
د ننګرهار ولایت په درنټي سیمه کې نن سهار د مخالفانو لخوا د ائتلافي ځواکونو د تیلو پر یو کاروان برید وشو. په هرات کې د تابان په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپرونه پیل کړې. روسیا او قرغزستان باندې هغه معامله لاسلیک کړې چې له مخې به په قرغزستان کې یو نوی پوځي اډه جوړه شي. سعودي عربستان د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د منځني ختیځ د سولې له پلان سره د مرستې په مقصد د هیواد له اسرایلو سره اړیکې ښې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي ایرانیو چارواکو درې تنه امریکایي سیلانیان نیولي. او پولند نن د جرمني د نازیانو لخوا د خپل هیواد د مرکز واشاو د اشغال په وړاندې د پاسون 15مه کلیزه لمزي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې شوې به.
مخکې تر دې چې د پاکستان کورنیو مسایلو ته مخه کړو، په دغه هیواد کې به د افغان کډوالو د ستونزې په اړه واورو. د پاکستان پوځ له هلمند سره د پولې په اوږدو ګڼ پوځیان ځای پر ځای کړي دي. د عسکر روسه تر هغه دلته استول شوي دي چې نړیوالو ځواکونو په هلمند کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. خو دې پوځیانو مهاجرو افغانانو ته ستونزې پیدا کړي دي. له کوټې زموږ خبریال رپورټ لري.
د ګرد ځنګل کمپ اوسیدونکي افغانان وایي له تیرو څو اونیو راهیسې چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو په خلاف د ناټو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي، ورسره سم د پولې دې غاړې ته د پاکستان په خاوره کې هم پاکستاني پوځي سرتیري د امنیت ساتلو په چارو ګمارل شوي دي. دوی شکایت کوي چې دغه پوځي سرتیري او ملیشا عسکر یې نه پرېږدي چې دوی یوې بلې سیمې ته او یا هم خپل هیواد افغانستان ته په آزاده توګه تګ راتګ وکړي. کمپ میشت افغانان وایي که څه هم دوی د مهاجرت ژوند کوي، خو کله کله د ځینو کارونو او یا په شو شادیو کې د ګډون لپاره افغانستان ته هم تګ راتګ کوي. خو وایي د پولې دې غاړې ته پاکستاني ملیشه سرتیري خپل هیواد ته د تګ مخنیوی کوي. افغانان وایي نه یوازې افغانستان ته د تګ مخنیوی کیږي، بلکې دوی ته ورڅیر مشارګوټي د البندین کوټې او تفتان سیمو ته چې د کار روزګار لپاره ورځي هم نه ستلای. په ګرد ځنګل کې اکثریت افغانستان د جنوبي ولایتونو افغانان ژوند کوي. دوی وایي چې په کمپ کې چندان کار روزګار نشته، نو دوی مجبور دي چې په خواري مزوري پسې نورو سیمو ته سفرونه وکړي. خو وایي د پولیسو له ډار د حلال روزي په ګټلو پسې هم نه ستلای او کمپ ورته د زندان غوندې بڼه خپله کړې ده. سره له دې چې په پاکستان کې میشتو افغانانو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR او همدارنګ د پاکستان او افغانستان په درې اړخیز توافق سره تر 2012 میلادي کال پورې د درې نورو کلونو لپاره د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. خو د بلوچستان د نورو کمپونو غوندې د ګرد ځنګل کمپ افغانان هم شکایت کوي چې د مهاجرت ورکړل شوي کارتونه نه یوازې کار نه ورکوي، بلکې پاکستاني پولیسو او ملیشه سرتیرو ته له دوی څخه د پیسو اخیستلو وسیله او پلمه جوړه شوې ده.
مشکل
بس وای تاسو ما جر خلک اس کوم چې مته یو باندې به راکې اکا کا سوا شره ته پټې کی بل پولیس والا مو ګیر کړه مو بیا ګوج به مو بنجان چې د پیسې را ته وایي په پیسې ورنه کوم بیا بل ته سره ناش نه یا بوجې یا به تیزی نشپار ته څه باندې واغه د ذکر موږ د اواز یو څوک وایي چې پر مور ولی دونه سختې ده
کم مشت افغانان وای دوی له تیرو ډیر شو کلونو په همدې ځای کې ژوند کوي او دوی په هیڅ ډول ترورستي فعالیتونو کې لاس نه لري خو ګناه یوازې د مهاجرت ژوند او بې سوادي او بې علمي ده چې پولیس یې په ډېرې زړورتیا سره راګرځوي تالاشي کوي او بې ځایه تورونه پر لګوي
کاتونه را کاتونه چې کوم سره کړی دي نه هغه نه مني چې نه مني هغه لا سوا کې پولیس را ته ناشته هغه بیا بیا یې تم بنجاني لا سره دي پنځه سره دي شل زره پنځه وی سره کوي اساس کې وای ته چې ما دې رس به کاټه چې دې ته سره ګریا سي ام القاعده سي د طالب په تور راشي میټینګ دی
دا یادونه ورده چې د افغانستان پولیس ته نږدې د بلوچستان په چمن پښین او جنو کمپونو کې مشت افغانان چې د افغانستان په انتخاباتو کې د رای ورکولو کارتونه اخیستې په پام کې لري چې د زمري د میاشتې پر 29 نیټه د مشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ولاړ سي خو وايي د پولیس پر سر د پاکستانی پوځي عسکرو او ملیشه سرتیرو ځورونی او له دوی څخه د پیسو اخیستل د دې سبب کېدای سي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته زړه شنه کړي
www.azadiradio.com
د پاکستان سترې محکمې د 2000 کال د نومبر په 3مه د هغه مهال د لوی ترستی سپرویز مشرف لوري د استراري حالت اعلانول ناسم کاروباله لدی به ساري پریکړې څخه په پاکستان کې ګڼو خلکو هر کله کړی دی زموږ خبريال له پاکستانه پر دې موضوع رپورت لري
د قاضي القضات چودري محمد افتخار په مشرۍ کې د سترې محکمې د 14 قاضیانو یوې ډلې د 14 باس نه پس د جمعې په ورځ نو وخت اعلان کړ چې د 2000 کال د نومبر په 3مه د پرویز مشرف لخوا د استراري حالت اعلان او د شپېتو نه د زیاتو قاضیانو برطرفول د هیواد د اساسي قانون پر ضد یو ګامو د پاکستان ستره محکمه په خپل پریکړه کې وای د استراري حالت د اعلان نه پس د پرویز مشرف لخوا د نو قاضیانو ټاکل هم ناسمه پریکړه و په پریکړه کې همدارز ویل شوی چې د چودري محمد افتخار ګوخه کول او دغه پر ځای د عبدالحمید ډوګر ټاکل او بیا د ډوګر لخوا شوی ټولې پریکړې قانوني حیثیت نه لري د سترې محکمې د دې پریکړې په پاکستان کې په پراخ ډول هرکلی شوی دی په ټول پاکستان کې ولسی خلکو او مدافع وکیلانو بېګاش په جشنونه منزل او په یو بلې خواږه ویشل د پېښور د ایالتي محکمې مدافع وکیل ولی خان ایډوکیټ د ازادي رادیو ته ویل
وکیلان په دې ډېر خوشحال دي او موږ خبره کوو چې کچېرې موږ عدلیه د کسان ته تکړه وا کنه د نن یو څلوېښ پنځوس کاله مخکې نو نن به زموږ ملک ډېر مخکې تللی و او نو موږ وایو چې کومه فیصله وسه دا خو ډېره ټیک ده خو په کار دا ده چې په مستقبل کې هم دوی دغه شان صحیح فیصلې وکړي په خپلو فیصلو باندې کلک ودرېږي
د پاکستان د سترې محکمې تازه پریکړه کلیوي خو د فوج جنرالانو ته یو اشاره ده چې د ډیموکراټو حکومتونو نسکورول او د مارشل قانون اعلانول سترې محکمې ته د منلو وړ نه دي نو له بل پلوه دا پریکړه هغه قاضیان هم خپل کورونو ته لیږي چې د فوج د ډیکټاټورانو په لاس بیعت کوي همداراز پخوانی لوی درستیز او جمهور رئیس پرویز مشرف هم د دې پریکړې ناغیزمن کېدای شي قانون پوه عبداللطیف افریدی وایي
د باور لرم چې پرویز مشرف د دې فیصلې نه پستا پاکستان ته نشي راتللی ځکه چې په پاکستان کې قانون لاندې په مشرف باندې مقدمه چلیدی شي هغه له مرګ سزا ورکولی شي نو زه باور لرم چې هغه به نشي راتلی ا دې دغه فیصلې پرو باندې چې پاکستان په خاوره باندې ماته خو مشکل ښکاري چې بیا راشي
د پاکستان د اکثرو سیاسي ګوندونو مشرانو د مرکزی پارلمان مشر فهمیدا مرزا او د آصف زرداری ویاندی فرهناز اصفهانی هم د سترې محکمې د پریکړې ستاینه کړې ده خو ځینې نور قانون پوهان او د پرویز مشرف پلویان بیا وایي که د پرویز مشرف هغه اقدام غلط و نو بیا د 2008 کال د فبروري د 13 نیټې انتخابات څنګه سیو چې په پایله کې د پیپلز ګوند واک ته ورسید د پرویز مشرف پلویان همداراز وایي که عبدالحمید ډوګر قانوني قاضي القضات نو نو د پاکستان جمهور رئیس آصف زرداری باید لسره لوړه وکړي ځکه چې آصف زرداری ته خاغلی ډوګر قسم ورکړو سوغه د جمهور رئیس په توګه خپل وظیفې ته ادامه ورکړي
په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان سترې محکمې د 2 کال مخکې استراري حالت اعلان د پرویز مشرف له لوري غیر قانوني وباله بیا هم د پاکستان په ارتباط رپورت لرو د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې بلوڅو وسلوالو تر 15 ډیر پولیس او یو شمېر ملکیان برمته کړي دي دوی وایي که د کوټې په ګډون د بلوچستان له نورو زندانونو د دوی بندیان خوشې نشي نو ګرد برمته کړي به یو په یو ووژني بل لور ته پرون ناوخته د کوټې په ښار کې دوه بمی چاودنو ملیشو ته مرجوب لاړولې ده. د کوټې له ښاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته د نصیر آباد په چتر سیمه کې د وسلوالو بلوڅو او پولیسو ترمنځ نښته د پنج شنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې ګڼ شمېر پولیسو د وسلوالو له منګولو څخه د یولسو تنو مزدورانو او اووه تنو پولیس عسکرو د راخوشي کولو هڅه کوله. د لومړنیو راپورونو له مخې د وسلوالو او پولیسو په نښته کې د پولیسو یو مشر وژل شوی و، خو د ځینو سرچینو په وینا د جمعې په سهار له تښتول شویو اووه تنو پولیسو څخه د څلورو پولیس عسکرو مړي د لاګار په سیمه کې موندل شوي دي، مګر د حکومت لخوا د پولیسو د مړینې په اړه نه دی ویل شوي. د بلوچستان ایالتي حکومت سیمې ته د ملیشه ځواکونو سرتیري هم لیږلي دي چې د وسلوالو له منګولو څخه د یو پولیس مشر په شمول لس تنه برمته کړي پولیس عسکر او یولس تنه مزدوران راخوشي کړي. د سیوی سیمې د پولیسو مشر شارق جمال وایي د حکومت په مرسته له وسلوالو سره د خبرو اترو او د هغوی له منګولو څخه د پولیسو او مزدورانو د خلاصون لپاره پرله پسې هڅې کوي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ویل کېږي چې وسلوالو بلوڅانو د غره پر سر کمین نیولی او نه یوازې مزدوران او پولیس عسکر برمته کړي دي، بلکې د درنو وسلو په وسیله د غره له سره پر پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې وخت پر وخت ډزې هم کوي. د بی آر ای په نامه د وسلوالو بلوڅو یو جمهوري غوښتونکي سازمان تر دې مهاله د نولس تنو پولیس عسکرو په شمول د یولسو مزدورانو د تښتولو ادعا کړې ده. دغه وسلوال سازمان د څو تنو ملیشه سرتیرو د تښتولو ادعا هم کوي، خو دا خبره په حکومتي کچه نه ده تایید شوې. د سرباز بلوڅ په نامه یو کس چې وایي د بلوڅو د دې وسلوال سازمان ویاند خبري رسنیو ته ویلي چې دا کار یې په کوټه ښار کې ملیشه سرتیرو لخوا له بلوڅو ځوانانو سره له سپکاوي څخه د ډک چلند په عکس العمل کې کړی. نوموړي ګواښ کړی چې که په دوو ورځو کې دننه په کوټه او د بلوچستان په نورو زندانونو کې بندي بلوڅان راخوشي نه سي، نو دوی به ټول برمته کړي کسان یو په یو ووژني. بل لور ته بېګا شپه په کوټه کې دوه چاودنې وسوې چې له امله یې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته. لومړۍ چاودنه د کوټې پر سپینې سړک وسوه. پولیس وایي شپږو ملیشه سرتیرو په موټر کې ګزمه کوله چې د سړک له غاړې ښخ شوی ماین یې پر موټر ور وچاودېد او په نتیجه کې درې ملیشه سرتیري ووژل شول او درې نور ټپیان شول. همدارنګه د کوټې پر سریاب سړک باندې چې ګڼ شمېر بلوڅان پکې میشتي برما هوټل ته نږدې هم یوه چاودنه شوې ده. د پولیسو په وینا هلته هم ملیشه سرتیرو په موټر کې ګزمه کوله چې د ریموټ کنټرول بم پرې ور وچاودېد، چې په نتیجه کې دوه ملیشه سرتیري او پنځه لارویان ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې ملیشه سرتیرو تر دغو دواړو چاودنو وروسته ډزې هم کړې دي. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو دفتر په دې پیښه کې د خپلو سرتیرو د وژل کېدو او د ټپي کېدو خبره بې ځایه بولي او وایي چې سرتیرو یې تر چاودنو وروسته سیمه محاصره کړې ده، خو ډزې یې نه دي کړې. تر دغو چاودنو وروسته د میرشهک بلوڅ په نامه یو کس چې وایي د بلوڅو د خپلواکي غوښتونکي غورځنګ د متحد جبهې ویان دی خبري رسنیو ته د ټلیفون له لارې د دغو دواړو چاودنو پړه پر خپله غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په چاودنو کې د ملیشه سرتیرو موټرونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او تر شپږو زیات ملیشه سرتیري وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي دي. د فبروري پر دویمه نیټه د یو این اچ آر د مشر جان سولیکی د تښتولو مسؤلیت هم همدې سازمان منلی و. ویاند یې ګواښ کړی چې په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي مامورین او ځینې حکومتي چارواکي د دوی په تور لیست کې شامل دي، چې وایي که یې هر وخت او په هر ځای کې نقشه پر برابره سي وبه یې وژني.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ژوند پلمبو کې پروګرام یو برخه وروسته خبرو. د دې پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د بیکاری مسله چیرل شوې ده، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. یو سودانی شزه چې د دې هیواد په مرکز خرطوم کې د پتلانه د اغوستو له امله د څلوېښتو درو وهلو په سزا محکومه شوې ده، غواړي د خپل هیواد د دې ډول سختو قوانینو پر ضد مبارزه وکړي. دا شزه د پنجشنبې په ورځ محکمې ته په داسې حال کې حاضره شوه چې هماغه پتلون یې په ځان کې و. دغې قضیې نړیواله پاملرنه ځان ته راګرځولې ده. دا شزه د ملګرو ملتو د ادارې ماموره ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګه رپورټ لري چې غټ ټکی صالحې ساقسي خالقي اوروي.
په نړۍ کې د نن ورځې د جامو فیشن او موټ اکثرا له هغو تعبیرونو سره په تضاد کې راځي چې په اسلامي ټولنو کې د جامو په برخه کې وجود لري او د اختلافاتو سبب کیږي، خو په سودان کې د ډول ستونزه او اختلاف نه تر سترګو شوی، ځکه په دې هیواد کې د شریعت له قانون څخه تر ټولو سخت تعبیر کیږي او هیڅوک دا جرأت نه لري چې له دغو مقرراتو څخه سرغړاوی وکړي. سودانی ښځې چې اکثریت عرب مسلمانان دي خپلې دودیزې جامې اغوندي، یعنی اوږده کمیسونه اغوندي او خپل د سر ویښتان په یو لوی شال پټوي. دوی یوازې په خپلو کورونو کې بل ډول کالي اغوندي. نو له دې عمله د حیرانتیا وړ نه ده چې له دغو سختو مقرراتو څخه سرغړونه دا ډول ستونزې رامنځته کوي چې همې د سودان په پایتخت او همې په نړیواله ټولنه کې د رسنیو او مطبوعاتو پاملرنه جلب کړې ده. لبنا حسین یو پخوانی ژورنالیست ده چې اوس په خرطوم کې د ملګرو ملتونو په مطبوعاتي دفتر کې کار کوي. دغه میرمن د روانې میاشتې په سر کې له دې عمله ونیول شوه چې په یوې میلمستیا کې یې پتلون اغوستی و. له دې سره یو ځای دولس نورې سوډاني ښځې چې هغو هم عنانوي کالي نه و اغوستي ونیول شوې. لسو نیول شویو میرمنو خپلې سزاوې ومنلې، خو میرمن حسین او څو نورو مقاومت وکړ. هغو لسو میرمنو د پولیسو په مرکز کې د څلوېښتو درو او یو سلو شلو ډالرو د جریمې سزا ومنله، خو دغو دریو میرمنو محکمې ته مراجعه وکړه. میرمن حسین د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضره شوه او د محکمې خلک ټول حیران شول، ځکه د میرمن حسین هماغه زرغون پتلون په ځان کې و چې د نیول کېدو په مهال یې اغوستی و. هغو دریو نورو میرمنو هم پتلونونه اخوستي او محکمې ته حاضره شوې. له دې کار څخه د میرمن حسین مقصد دا و چې په دې قضیه کې له ځانه دفاع وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل د غوړي په سودان کې د جامو د دغه ډول مقرراتو پر ضد مبارزه وکړي. میرمن حسین له اسوشیټد پریس آژانس سره په خبرو کې وویل دا یوازې د دې قضیه نه ده چې پتلون یې اغوستی و، بلکې غواړي د سوډاني ښځو لپاره د جامو دا ډول مقررات لغوه کړای شي، ځکه دا هم د سودان د اساسي قانون او هم د اسلامي قانون پر ضد ده. د میرمن حسین دې مبارزې له دې عمله د نړیوالو توجه ډیره جلب کړه چې یو خوا د پخپل د ملګرو ملتو د ادارې کارکوونکې ده او دوهم دا چې دې محکمې ته زیات شمېر خارجي ژورنالیستان او د بشري حقونو د سازمان کارکوونکي رابللي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل
زه البته چې ډېر خواشینی یم. ملګری ملتونه به هر ممکنه هڅه وکړي چې د دې سازمان د کارکوونکو حقوق وساتل شي.
ښاغلی بان کی مون همداراز د سودان قضا له دې عمله سخته وغندله چې د سزا لپاره له درو وهلو څخه استفاده کوي.
ژوند په لامبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د خپلو پراخو هڅو او سخاوتونو یادونه کوي، ولې بیکاری او د بیکاره کسانو شمېر زیات شوی دی؟
یا ایران ته ځغلم یا پاکستان ته ځغلم یا بل ځای ځغلم، کار کوم، د کار لپاره ځم.
باید پوه شو چې بیروزګاری دلیل د بدامنی ده.
یو بهرنی اداره وایي د دوی د سروې پر اساس په افغانستان کې 40% خلک بیکاره دي. زیات کسان دا وایي چې بیکاری او ناامنی سره تړلی دي. په جګړه په لسیمو کې په لومړي ګام کې بیکاری سر راپورته کړ چې وروسته یې د امن لمن هم وټوله کړه. په جنوبی ولایتونو کې د لویو کارځایونو او فابریکو څخه په کندهار کې نخې د وړې اوبدلو، په هلمند کې د حجاري او نجاري چانجیر دستګاه بسته سدی، په ګریش او کجکی ولسوالیو کې د برېښنا د تولید فابریکې یادول سي چې اوس تر ډیره فعالیت نه لري او له کبله په زرګونو کسان بیکاره سوي دي. تر 2000 لومړي میلادي کال وروسته زیاتو پانګوالو په جنوبی ولایتونو کې پانګونه پیل کړه چې په سلګونو کسانو ته د کار چانس برابر سو، خو وروسته نه امنیو د دوی د فعالیت مخه ډپ کړه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه خلک بیکاره دي او دا هغه کسان دي چې زیاتره یې له نورو هیوادونو څخه راستانه سوي دي چې په ناکراره ولایتونو کې هم میشت دي. په دغو ولایتونو کې زیاتره خلک د کار روزګار د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ سوي دي.
د شاوخوا ولایتو څخه ډېر زیات خلک کندهار ته راکده سوي دي. د بې امنۍ د سبب څخه داسې یو مطلقه بېکاري ده چې نه په اطرافو کې د بیا رغونې کارونه شته. د بې امنیتۍ د سبب څخه
ته وګوره په جمنډوي کې د دوی نډو کې نکړي الکان چې سر د خلاص ودی موټر ته جوس وځغله ودی موټر ته دا کوه غان کله موټر وان پوری وای کله دوری کله ایسه کله کله ایسه دا مشکل خو به کې دی چې په فکر کې منست چې دا مشکل د خلکو حل کې ګرد به کار دي. د سپوس نو د خلک ته چې مقصد لاست نه یاد په پسی یو ډیر مزه کوي په دا و ډیر نه دی څه وګا خو کله لګه د پوره توانې دی ګا نه دی خو ناغه نه ته یا ستونزه نه په بل یوه ایران ته چې معنا پاکستان دې له تخواري کې دی یاد دی.
د اقتصادي چارو شونین کې وایي زیاتره بهرنی ماهر کارګران افغانستان ته راغلي چې په کم مزد ښه کار کوي. د سارې په توګه په جنوبي ولایتونو کې د پاکستان په زرګونو اتباع چې د کار لپاره راغلي او زیاتره خلک خپل کارونه د افغان کارګرو پر ځای په دوی کوي. ځینې نور بیا په دې باور دی چې افغانستان دا مهال د مصرفي اقتصاد په لومو کې راګیر دی او تر هغو چې پر تولیدي اقتصاد تکیه ونه کړي د ګاونډیو او ځینو آسیایي هیوادونو د بازار له انحصار څخه ځان نشي ساتلی او بیکاري پکې نه ختمیږي. د مالی پخوانی وزیر او ولسمشری ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي بیکاري د ناامنۍ یو لوی دلیل دی.
تعریف د مخالف وسله ول څه ده؟ شپږ سوه زره نفر دوه کاله مخکې سرویسو په جنوبي ولایتو کې لدی ملګرونه ما پوښتنه وکړه چې تعریف د طالب څه ده؟ د ویلې بیکار ځوان. نن باید پوسو چې بیروزګاری دلیل د بدامنی ده او تر څه یوه منظمه طرحونه لرو چې بیروزګاری ورکه کړو او یو چوکاټ منځته راوړو دن کې.
هم خلک او ځینې قومي مشران د بیکاري د زیاتېدو علت د دولت بیغوري او غفلت ګڼي. د لوګر یو قومي مشر حاجی عبدالرحمن توکلی
بیکاری ده شدی و مستیل چه پیدا کیگی چکل چه پیدا کیگی در طول سلوکونه پیدا کیگی که در رویه دی مور صادقانه ویل اولاد سره دی پلار نو بیاغ اولاد سالم تربیه اخلی او که دی مور پلار تربیه دی اولاد پر رابطه نسالمه و یعنی یو زوی ماشتی درلو ده اغاقی سرائی ده نی درلو ده بد سرائی ده ابی کفایت ده ده دی بی کفایت لبس یعنی دی مور پلار تبعیز ده دی اولاد پر نسالمه تربیه که رول لری ده دی حکمت کارم هم ده سیده که حکمت زیربیناو لری دولت رایت ده سیوشان پیدا کیسی اغم په مسؤونه طریقه په سالمه طریقه په چوکاټ د قانون په چوکاټ د اسلام کې یو څه راوړي منځ کار ورته پیدا کی زمينه مسایده کې ناامنی نست.
افغان چرواکی وایي دوی تر خپل وسه د بیکاری د ختمولو لپاره مټیران غشتي دي خو دولت د بیکاری د ختمولو لپاره څه کولی سي؟ په هلمند کې د ښوونکو د روزنې عالی مؤسسه یا دارالمعلمین یا استاد خیر محمد همت ځواب وي.
شرایط و خلقو او ځوانانو ته اماده کی په اول قدم کې دي د مملکت په سطح کې امنیت تامین کی په دوم قدم کې دي ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کی. اوس فعلاً موږ ګورو په هلمند په ولایت کې اکثر ځوانان بیکار ګرځي دوی ته د کار زمينه مساعده نه ده. یعنی ټول ځوانان نس کولای چې په بسګری باندې یا په کسبونه باندې مشغوله وسی. یعنی داسې خلک ست چې کسب نه لري نو د هغه لپاره د کار زمينه باید مساعده سي باید فابریکی نصب سي.
په کابل کې د کارمندنی یو نوی اورګان بیا وایي د نړیوالو مرستې سمې نه دی لګول سوي. د دې اورګان مشر روف لوبس وایي د سروې له مخې 40% افغانان بیکار دي چې په لکونو کسان کېږي.
We do not understand how many of the millions and billions that the American
مونږ له دې څخه نو خبر چې د امریکا د خلکو میلیونونه او میلیارډونه ډالر چې دلته د بیا رغونې لپاره راځي د افغانستان عامو خلکو ته نه رسیږي او بیرته د نورو امریکایي او بهرنیو کمپنیو لخوا وړل کیږي. د امریکا نوې اداره د افغانستان د خلکو له ستونزو څخه خبره ده او کوښښ کوي چې حل شي. عامو خلکو ته کار پیدا کول او دوی ته د ګټورو پروژو تطبیق په دې برخه کې ډیر مهم اقدام بلل کیږي.
روف لوبس وویل په افغانستان کې بیکاری نه امنی زیاته کړي او پر داسې پروژو کار کوي چې خلک وکولی سي په کم مهارت او کم زده کړې کارونه عمومي. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر سرویګانو او څېړنو همدا جوته کړه چې د افغانستان د ناامنۍ په پراخېدو کې بیکاري لویه ونډه لري. د ناکرارو ولایتونو په هر چوک او د ښار په ګڼه ګوڼه کې ګڼ کسان تر سترګو کیږي چې د کار په تمه په ساعتونو او ورځو ولاړ وي.
عجب گل زه بنا مکام مکام بنای کوم دغه کوم کار کارونه خو اسنه کوم دي کارونه چې راز بد دوی مې شکر زه دوی مې شکر د ایران راغره نه کوټ پروتین و سره لم دغه کار کوم یا ایران د زغلم یا پاکستان د زغلم یا بل د زغلم کار کوم د کار د فارزم
ما نوم فضل محمد دلشکرگاه در شهر رسیدم زوانان باز در بیکاری ساو در مخدره مواد و سمخصای سپخته دیب تاریک نبندی جدوی مخصد بدا تاریک و بندی لازخته که بالای بسید سکیه چه دوی پکاری بالا تاریک تو ندی ورخلاس نیست کولی باید حکمت یا خوشش تو وکی دوی مخصد چول که در کار طول نیزو چه ریاست داده وکی چه مخصد کار تو برا باید
زفاق کودل که پروتی ما ادوی بنگالی جوری که ما
د همدې رادیوي لړۍ په بل پروګرام کې پر دې موضوع بحث کیږي چې په ناامنو ولایتونو کې د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی. تر هغو مو پر خدای سپارم.
Pratisme, 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 prat
دبردیو پا انگڑ کے اب ترنا